د مشال دیو دانن ورځې په ورستۍ غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومنه وخت ورځې 15 بجې شوی نن د خالی ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده د کوټې په سردار بهادر خان وې مدینه یونیورسيټي په یو بس او بولان میډیکل کمپلیکس کې په لپسې چاودنې او وسلوالو برید د محمد علي جناح په استوګنځای باندې برید په خبر پښتونخوا کې سیلاونه په دې اړه هم او د ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو خو لومړی بشیر ګواخت ورزو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی
د کټې په بولان میډیکل کمپلیکس کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او د غلطې وچاودنه کې یولس خزینه زده کوونکي وژل شوي دي. بلوچستان کې د پاکستان د بانی محمد علي جناح پخوانی استوګنځی یا قائد اعظم ریزیډنسی په بمونو الزول شوی ده او افغان چارواکي وایي که امریکا طالب وسلوالو سره د پاکستان د جاسوسي ادارې پر مرستو سترګې پټوي نو د افغانستان او امریکا امنیتي تړون کېدل به مشکل شي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرخر کوټه کې په بولان میډیکل کمپلیکس کې د چاودنې او روسه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ خطو کې د کوټې مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ وژل شوی دی. لا هم دغلته نښتې روانې دي او د مرګ ژوبلې ویره څرګندېږي. دا پیښه تر هغه وروسته رامنځته شوې چې نن سهار کوټه کې د سردار بهادر خان ښځو پوهنتون بس کې وچاودنه وشوه چې پکې 12 زده کوونکي وژل شوي او 19 نور پکې زخمیان شوي. د کوټې د پولیسو یو چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې د پیښې په مهال دا بس د پوهنتون په پارک کې ولاړ و. بلخوا نه څرګند وسلوالو بیګا د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د بانی او لومړي گورنر جنرال محمد علي جناح استوګنځی په چاودیدونکو موادو الوزه ولده. د زیارت د پولیسو مرستیال افسر طاهر ندیم وایي د قائد اعظم ریزیډنسی په نامه پیژندل کېدونکي تاریخي اهمیت لرونکې دا ودانۍ په مکمله توګه له منځه تللې او په برید کې پر دنده ولاړ یو پولیس هم وژل شوی دی.
یو ریموټ کنټرول بم او درې نور ټایم یا د ټاکلي وخت بمونه ودانۍ ته ایښودل شوي وو. دا ودانۍ له لرګیو جوړه ده، اور یې اخیستې. اني شاهدینو راته وویل چې برید کوونکي څلور یا پنځه وسلوالو چې زموږ یو پولیس یې هم وژلې. دغه ځای کې شپږ نور بمونه هم ایښودل شوي وو خو هغه موږ ناکاره کړل.
بلوچستان کې دا مهال بیلابیلې بلوچ ډلې له پاکستان د بیلېدو لپاره وسلواله مبارزه کوي او د رسنیو په وینا د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه یوې وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. یاد دی چې دا ځای د دې له امله مهم ګڼل کېږي چې د پاکستان بانی محمد علي جناح په 1943 کال کې له مرګ نه مخکې خپلې وروستۍ ورځې شپې همدلته تیرې کړې وي. د خیبر پختونخوا په انګوز لکه د دوه کسانو مړی موندل شوی. د دواوی ثانه یو پولیس افسر مصطفی خان نن مشال رډیو ته وویل چې دا مړی د تورې وړې په سیمه کې په یو ځنګل کې غورځول شوی او د یو دوی تن نن ترلاسه شوی دی. دغه په نوړل شوی کسان یو هفته وړاندې ورک شوی وو. د افغان ولسمشر حامد کرزی بیان وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ترهګرو حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون امکانات کمی. امل فیضی د جمعې پر ورځ د مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا شي دا به د افغانستان د حکومت دپاره شرایط نور هم زیست شي او د افغانستان د حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي بیا نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پاکستاني پوځیانو لخوا د دوی په سرحدي ولسوالۍ معروف باندې د سپکو درنو وسلو حملې شوي چې له وجې د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیس زخمیان شوي او د دوی یو ملازم وژل شوی دی. پاکستان لا تر اوسه د دې تازه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د پکتیکا ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نن سهار په جانیخیل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 9 نور زخمیان شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه چاودنه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو غاړې د پولیسو تعلیمي مرکز ته پر لاره و. خبرونه له مشال ریډیو اوري. ایران کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اصلاح غوښتونکو امیدوار حسن روحانی د 50% نه د زیات رایو په ترلاسه کولو د نورو امیدوارانو په مخ کې روان دي. د پرونی انتخاباتو نه پس تر دې غړي 2 میلیونه رایې شمېرل شوې چې ورکی روحانی تر ټولو مخکې دی او محمد باقر قالیباف د هغه پسې روان دي. ایرانی چارواکي وایي د جمعې د ورځې د انتخاباتو لپاره 50 میلیونه خلکو د رایې ورکولو جوګو او 80% خلکو خپلې رایې استعمال کړې دي. که د حسن روحانی د بریا همدا کچه قایمه پاتې شي او د ټولو رایو 50% نه زیاته برخه یې خپله کړه، نو ښایي د جون په 1 نیټه د دویم پړاو انتخاباتو ته به اړتیا پاتې نه شي. امریکا پر شام د هوایي بندیزونو د لګولو امکانات رد کړي دي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز وایي دا به په 2010 کال کې پر لیبیا د هوایي بندیز د لګولو نه زیات ستونزمن، خطرناکه او قیمتي کاری چې شام دی د نالوت سیمه وګرځول شي. نوموړي وویل واشنگټن د شام د اپوزیشن سره د مرستو کولو نه دریغ نه کوي، خو اوس وخت رسېدلی چې د نوموړي هیواد معتدله اپوزیشن پیاوړی کړی شي. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ د شام د حکومت اتحادي هیواد روس ویلي د امریکا پر هغه دعوه دوی قائل نه دي چې د شام حکومت په کیمیاوي وسلې استعمال کړي. نن د چمپیونز ٹرافی کرکټ ټورنامنٹ په 1500 میچ کې پاکستان د هندوستان په مقابله کې په 19 اوورونو کې 80 سکور جوړ کړی او 3 لوبغاړي آوټ شوي دي. دا مهال لوبه د باران له وجې ودرېدلې ده. یاد دې وي چې پاکستان د ټورنامنٹ کې خپل مخکینی 2 میچونه بایللي دي او دې سیالیو کې د وړاندې تګ هیڅ چانس نه لري، خو هندوستان بیا خپل 2 میچونه ګټلي او سیمی فاینل ته وتل دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردن کو خبر نمول مشال ریډیو وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په دې غړي کې ووري. د کوټې په سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي په یو بس او بولان میډیکل کمپلیکس کې پرله پسې 14 او وسله والو برید یولس خزینه زده کوونکي او د پولیسو افسر عبدالمنصور کاکړ وژل شوي. برید کوونکي لا هم د کمپلیکس دننه دي. د پاکستان د بانی محمد علي جناح استوګنځي پر اکټي بریدونو تباه کړل شوی. د خبر پختونخوا په 4 او خار او سوات سیند کې سیلابونه راغلي چې پکې یو شمېر کورونو او پټو ته تاوانونه رسېدلي دي.
څلورم ورځ د سیلاب راغلی دی او دا اوټلی موټلی په مخه کړي دي او بس دغه خلک ته ګوري او څوک ورته لاس نه ورږي. 1 کروڑ روپو نه د زیات نقصان وشو، 1.5 کروڑ دا بره سړی وشو.
د پاکستان په وفاقي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو پر ضد ټول پاکستان کې سرکاري ملازمینو په احتجاج لاس پورې کړی.
حکومت چکم دے بالکل سرکاری ملازمین سر مذاق کو او داغی عزت نفس سے چکم دے مجروح کو، لیکن دے چکم عمل کو یکم طریقے سے چکم دے دیل کا اعلانوں کو منگ سر خزانے کے سرکاری ملازمین دپار اسم نشتا.
بلخوا په دفاعي بجټ کې نور هم 45% زیاتوالی شوی، خو پښتنه دا ده چې دا بجټ لګي په څه.
نو دغه 1.8 ټریلیون روپے چې دی، نو د دې کې 10% اکچولی دی په فوج خرچ کوي، نور د جنرالان او د دې افسران او دای خوري.
لمشال له سره اوسې اذن کو تازه خبر ده چې د بلوچستان په سرخار کوټه کې په بولان میډیکل کمپلیکس کې د 14 ورسته د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتو کې د کوټې مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ وژل شوی او لا هم د غلطان خطې روان دي. دا پیښه تر هغې وروسته رامنځته شوې چې له دې وړاندې کوټه کې د سردار بهادر خان په یونیورسټۍ کې د یونیورسټۍ په یو بس کې 14 وشوه چې پکې 11 زده کوونکي وژل شوي او 19 نور پکې جوبل شوي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور نصر د مهال د پیښې ځای څخه موږ سره د ټلیفون د لارې دی. خدای نور د پیښې وروستي حال راکړي.
مننه ممند لکتا چوبیل د بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال شوبای حادثات بالکل مخکې موږ یو پارکینګ وی او همدلته موجود یو. دا سید کله سردار بهادر خان ومن یو سټی کې کله 14 وس تر هغه ورسته چې د مړي بولان میډیکل روغتون ته راولل شو. دلته بیا هغه وخت کې چیف سیکرټری بلوچستان او سره د پولیسو آی جی مشتاق سوکیرا هغه دلته دوره وکړه. د زخمیانو کله چې هم څنګه چې هغه د کیژوالټی څخه د شعبه اتصاد څخه بهر راووتل، نو په دننه په شعبه اتصاد کې 14 وس تر هغه ورسته که څه هم چیف سیکرټری بلوچستان او آی جی پولیس هغه له دې ځای څخه ولاړه، خو نور چې څومره هم کسان وو سرکاري چارواکي د رسنیو کسان او همدغسې ابعادي کارکوونکي او همدغسې د هغو خپلو دغو ښځینا او ښوونکو زده کوونکو لوستونکو چې کوم کورنیو غړي وو هغه دلته ټول بند پاتې دي. دا وخت تر یو نیم ګنټې زیات وخت شوی دی چې موږ ټول دلته بند یو او بهر نشو وتلی، خو تر اوسه پورې یو نیم ګنټه شوی ده دننه په هسپتال کې د بولان میډیکل کمپلیکس روغتون له بیل بیل سیمو څخه د ډبو ژغونه اورېدل کېږي. پولیس ملیشا ځواکونه او همدغسې انټی ټیرورست فورس هغه دلته خو موږ وینو چې راغلی دي او هغوی پوزیشنونه سنبال کړي دي، لیکن د دوی لخوا ځوابي کاروایي تر اوسه پورې نه ده شوې. دلته به دا ووایم چې په خپله چې کله موږ دلته په ساویو زموږ په مخ کې د کوټې یو ژورنالیست چې زاین خان نومېده هغه په مخ کې ولګېد سپیسو او ورسره دې څلور کسان نور کسان او په دې کې د کوټې ډپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ چې هم له آی جی پولیس او چیف سیکورټي سره راغی، که څه هم چیف سیکورټي او آی جی پولیس د دې ځای کې په کلیس خو عبدالمنصور کاکړ په دې کې وو. چې ما ته دلته مخ ته ولاړ دی هغه وایي چې دی په سینه کې ولګېد او په هماغه ځای باندې ووژل شو. د مړی لا هم تر اوسه پورې زما مخ یو ډبل یو موټر ولاړ دی چې په هغه کې لا هم د مړی موجود دی. چې کولی چې تر اوسه پورې د مړی عبدالمنصور کاکړ مړی واخلي ډېر کسان لا هم تتیان پراته دي چې تر اوسه پورې یو څوک نشته چې هغه یا هم دغه تتیان او دغه مړي له دې ځای پورته کړي او یا هم د دې څوک چې کوم چې وسلوال دي په هسپتال کې درنه دوی پر ضد باندې کوم کار عملیات وکړي.
خو د نن سره تاسو د هسپتال په کومه برخه کې دا محلي است یو دا کرته و چې څومره وسلوال په هسپتال کې موجود دي تقریبا او څو ویني تاسو دغه ماشومان یا زنانه هم موجود دي؟
بله بالکل ازما سره په خبره دلته زنانه موجوده وي ها تهوی نونه یا هم د کور شجنال وستون کې هغه په سردار بهادر خان ومن یونیورسيټي کې کټاینی سره یا وجه سره د هغوی لپاره چې کومه شجره راغلې وي هغه هم دلته موجوده دي. زه د بی ام سی میډیکل روغتون چې کوم شوبه یا اتاه شوبه یا اتاه د هغه مخ ته یو پارکینګ دی په همدې کې مو دا وخت نه شو او نو څه راوړل پخ نو څه کول کې وې تاسو نه ما د موجب کې چې په هر دروازه په هر ځای کې چیرته هم کسان دي هغه په هغه ځای باندې بند پاتې دي.
د بند
په هسپتال کې درد او سم اوریدل کېږي. د هسپتال کې بنانه چې وار لمخه په زرګونو په سلګونو ناروغان داخله وو هلته یې درملنه کېده. د هغوی چې کوم خپلوان دي هغوی هم له موږ سره دلته محصوره دي هغه هم دلته بندې دي. نو ګواکې تر اوسه پورې تر یو نیمه ګنټې زیات وخت اوس هېڅ قسم عملیات او هېڅ قسم چې کوم د عمل ادم بیت کوونکو پر ضد باندې کار شوی نه دی او موږ لا هم بند پاتې یو.
خو د نورو څه اندازه تاسو ته لګي چې دا به څومره وسلوال وي او دغلته ستاسو په شمول نور چې کوم کسان محصور دي د هغوی ژوند ته څومره خطر تاسو ګوره چې کېدی شي؟
خبر راشه چې ما درته وویل چې زما په مخ کې درې کسان تتیان سو او عبدالمنصور کاکړ شهید شو چې هغه زموږ څخه په بېخي لس فوټه باندې هم نه و موږ سره بېخي نږدې او دا هم یو څه پورته نو دا هیڅ درک نه دی معلوم چې موږ به تر څو پورې لا هم دلته باندې او د ژوند د بچ کېدو د هیڅ هغه دلته نه ښکاري ځکه چې بختربند موټرې چې راغلې هغه پولیس خپل سرتیري پکې وایستل. زه دلته ذکر وکړم چې د پولیسو ډي آی جی آپریشن فیاض سنبل زما سره تر اوسه پورې دلته موجود و چې یو موټر شاته موږ ناست وو نو هلته دی هم راسره قصا و او هغه چې دا کله بختربند موټر راغی هغه فیاض سنبل له هغه ځای څخه یووړ پولیس سرتیري یووړ لیکن نور عام وګړي ژورنالیستان د دې کورنۍ وګړي چې د چا چې کسان وژل شوي او ټکان شوي دي هغوی لا هم دلته بند پاتې دي.
خو د نورو څه تاسو ګوري چې دغه کومه ستاسو په وړاندې چې کوم څه روان دي څه ګوري تاسو چې دغه وسلوال چې کوم دي؟
زه دا وخت د بی ام سی شعبه اتصال مخې ته یوازې موټرې وینم چې ولاړې دي د میډیا د رسنوالو موټرې همدغسې د دې کسان چې کوم وژل شوي دي په دماخه کې د هغوی د خپلوانو موټرې دلته ولاړې دي نور هیڅ یو هیڅ شی نه ښکاري. د هسپتال بهر د دیواله وینې چې د ملیشات ځواکونو سرتیري ګرځي را ګرځي لیکن د دوی لخوا په برتکوونکو په سر باندې هیڅ قسم عملیات لا هم شوي نه دي. دا وخت د هسپتال بالکل مخته موجود یم د شعبې او دلته یوازې موټرې ولاړې دي، نور هیڅ یو شی هم نشته. کوم کسان چې څومره تقریبا دا وخت دلته 50-40 کسان زما سره او څه کسان لس پنځه دلته زما سره دي، او یو شل 50 بلې خوا ته هلته پساو دی چې دا دلته محصور یو بند یو هیڅ یو څوک.
تاسې څه وایئ چې وسلوالو خو دغلته څوک یرغمال کړي نه دي، دغه مریضان یا نور څوک داسې؟
اگر چې په اسپیټال کې ځننه مله ټول چې نن څوک سر نشي پورته کولای، موږ تاسو یو څوک سر نشي پورته کولای، او د دې اسپیټال څوک د بل څوک په اسپیټال کې ځننه چې کوم ځای هم څوک وښوري په هغه ځای باندې ډزې وشي. او ما درته ټول چې موږ مخکې ما وویل چې درې کسان ما مخکې تټیان شو، او دغه ځغونه اوس اسپیټال لا بلې خوا اوس هم کې موږ او ډزې ژغونه اوس هم اوریدل کېږي. اوس دا د معلومه چې په بله خوا کې د وسلوالو لخوا ډزې کېږي، او که یا هم د سکیورټي فورس لخوا په ژوند باندې عملیات شروع شو، فایرنګ اوس هم شروع دی.
او چې دا کوم جوبل تنان دي، دا غوښ څه حالت ته دا غوښ خو به هم دغه
جوبل جوبل داسي چې هغه دا بل څه ری ورکي، هغه غوښ سره هیڅ نشته. غزمول یو چې خبريال چفیسو هغه دغه څه ولاړو تر هغه ورسته بیا ملګرو، او اوس دا دی چې دازو ژغونه بېخي ډېر په زور واغېدل شو. کسان په خپله مخه باندې که څوک ووتل ټپیان و شهیده که نه دلته ناست یا هغه بس خپل ځان ته تسلي ورکوي، نور هیڅ داسې هغه نشته.
ډېره مننه خدای نو ناصر، د ځان ډېر زیات خیال ساتئ. ډېره مننه ستاسو نه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې واردلو چې په کوټه بولان میډیکل کمپلیکس کې لا هم د وسلوالو لخوا ډزې روانې دي، او دغه رنګې تاسې دا هم واردل چې دغلته کې کوم جوبل تنان دي هغه دغلته کې محصور دي، او د مشال ریډیو خبریال هم دغه ځای کې موجود دی. او تاسې دغه خبرې واردلې چې د هغه په ګډون نور چې کوم دغلته کې کسان دي د هغوی ژوند ته ډېره زیاته خطره ده، او چې کوم د دوی په خبره باندې دغلته کې چې کوم حالات دي نو هغه داسې دي چې هیڅ پته نه لګي چې دا کیسه به کله ختمیږي او کله به چې کوم دی د دوی دغه محاصره ختمیږي. او دغه رنګې دوی دا هم ویلي چې دغلته کې د دوی په ګډون نور یو شمېر کسان موجود دي، او پکې جوبل تنان چې کوم دي هغوی هم هغوی سره سمراستي نه کیږي. او زه تاسو ته وایم چې تیره شپه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د بانی محمد علی جناح تاریخي ریزیډنسی یا استوګنځي تباه شوې ده. د دې خار پولیس وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه په خار کې درې چاودنې واوریدل شوې چې درې واړه راکټي بریدونه وو. د پیښې پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. تفصیل خدای نور ناصر درکوي.
د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې د دې هیواد د بانی محمد علی جناح استوګنځای په راکټي بریدونو تباه کړل شوی دی. د سیمې پولیس وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د پاکستان په وخت څه باندې یوه بجه له نامعلومه ځایه د جناح په استوګنځای درې راکټه توغول شوي چې پکې د پولیسو په خبره د جناح په ریزیډنسی کې اور ولګید. ځایي چارواکي زیاتوي تر اور لګیدو وروسته له کوټې څخه فایر بریګیډونه وغوښتل سو چې د هغوی تر رسیدو مخکې دا تاریخي استوګنځای تباه سو. د زیارت پولیسو تھانے یہ چارواکی مشال راڈیو تو ویل
رات کو بم دھماکے ہوئے ہیں، ایک پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا.
دشپے پہ ہم دے استوگن جائی کے درے چاودنے و سپے چپکے یو د پولیسو کانسٹیبل ہم وجل سوئی، او استوگن جائی ٹول تبا سوئی دی. تر وہ سمو ہی چوک ہم پدی تور نیولی ندی خو پلتنے مو پائل کری دی. کچھ ہم پہ زیارت سمکے ہم دا دا تراہگرئی لمڑی پیش دا چی مسئولیت لا ہم کمی وسلوال ڈالی قبل کری ندی. پہ زیارت کے دا پاکستان د بانی محمد علی جناح د استوګنځای د پاکستانی وګړو لپاره یو تاریخي ځای و چې د یاد هیواد له بیلابیلو سیمو څخه به ورته وګړي د دې د کتو لپاره راتلل. د پاکستانی تاریخ لیکوالان کاږي د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند وروستۍ ورځې په همدې ریزیډنسی کې تیرې کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لکه چې زو په خبر ته د خبر بوختم خو په 409 خار کې سیلونه راغلي چې پکې یو شمیر کورونه او پټو ته توان رسیدلی دی. صوبای حکومت په ټولو صوبو کې ځلې کنټرول رومونه، خبر بوختم خو حکومت په ټولو ځلو کې کنټرول رومونه هم جوړ کړی دي. تفصیل د مشالې خبرال شبیر جان درکوي.
د خیبر پښتونخوا د سیلاب د کتنې ادارې ترجمان عنایت الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره سیندونو کې اوبه په کمېدو دي او د سیلاب خطره فلحال نشته دي. خو که نن څه ټایم هم بارانونه وشول نو بیا د اوبو زیاتېدو ویره شته دي. دوی زیاتوي
کابل ریور ورسک په مقام باندې فلحال اوبه زیاتې دي، هاي فلډ دي او سیلاب باندې هاي فلډ دي، اوبه ډېرې زیاتې دي. پارون پر نسبت باندې لږ نن کمې شوې دي، دغه سواد کې اوبه لږ اوس کمې شوې دي. اډیزای ریور کې کمی شوی دی اوبا تقریباً اوس داسې بیا بارانونه زیات ونه شول نن بیګام خان ته، نو اوس خو مطلب دا دی چې داون کول باندې شروع شوی دی. حاجی بارانونه چې د دې دریابونو په کیچمنت ایریا باندې بارانونه وشي کنه نو بیا سیلاب کو بالکل دی خطر وی دی.
بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دومره خطرناک صورتحال نه دی سرنګ چې په پاکستانی میډیا خودلې کیږي. خو ولې دوی خپل احتیاطي ګامونه پورته کړی دي او د سندونو په غاړه میشته ولس نه غوښتنه کړې ده چې کومو ځایونو کې د سیمې پرېښودو ہدایت شوی دی نو باید دغه اولس حکومت سره مرسته وکړي او دغه سیمه څخه په وخت باندې وځي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زی زیاتوی
کم کم زی کې چې د سیلاب خطر ده او ایت علی وارننګ شوی دی چې تاسو ځینې خالی کې سب پرابلم دا چې لوکل خلک هم تعاون نه کوي. هغه عین وخت کې چې کله سیلاب پر راشي نو بیا خل بیا چې وایي چې یاره موږ سیلاب کې موږ هغه نه مخکې دې ځله انتظامات کړي دي چې کوم خلک راوتل غواړي آی د پاره موږ د ټینټونو بندوبست کړی دی، که څوک په سکول کې اوسېدل غواړي هغه کې د سکول لپاره بندوبست کړی دی، د هغې لپاره د خوراک، د هغې لپاره نان فوډ آیټمس، کچن سامان، د هر څه بندوبست کړی دی والا حکومت.
یادونه وړ ده چې حکومتي ویان دا هم وویل چې په سوات کې کوم دوه پلونه سیلابي اوبه وړلې دي هغه عارضي پلونه وو او د هغې د بیا جوړولو باندې کار روان دی. بل دا چې د سیندونو په خوا کې ردې پلار کې چې کوم تجاوزات یا ودانې غیر قانوني جوړې شوې دي ډېر ژر به هغه هم لرې کړې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسید مشال ریډیو خبرونه اوري. وزو اسلام آباد ته د پاکستان په وفاقي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو پر ضد ټول پاکستان کې سرکاري ملازمینو په احتجاج لاس پورې کړی دی، چې په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر درکوي.
په وفاقي بجټ کې حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نوې زیاتې کړې او د حکومت دریځو چې د داسې کولو سره به په حکومت اضافي بوج راشي او حکومت غواړي چې د اقتصادي حالاتو ښه کولو لپاره خرچې راکمې کړي. په کومه چې د بجټ وروستو د ټول پاکستان سرکاري ملازمینو په احتجاج لاس پورې کړو او غوښتنې کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړي شي، ځکه چې پاکستان کې ورځ په ورځ ګراني سیوا کیږي. په بجټ د بحث دوران د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار اعلان وکړو چې دوی د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% زیاتوالی وکړو، خو د پاکستان سرکاري ملازمینو د حکومت لخوا دا اضافه رد کړه او ویل چې دوی به د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې احتجاج جاری ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ټول پاکستان د کلرکانو د اسوسیشن مشر اسلم خان په دې اړه ویل،
حکومت چې کوم دی بالکل سرکاري ملازمینو سره مذاق وکړو او د هغې عزت نفس چې کوم دی مجروح کړو. د ملک مهنګایي دانه تیز سره روانه ده، چې د ملازمینو د بجټ سترګي چیره راشه په بجٹ کے بعد ملازمین چکم دے زخون مداو بوش، لیکن دی چکم دے الٹا زمون پاگون مانے مال کا بات چولا منگا حکومت تداویلی چی زمون اڈاک ریلیف تنہا کے زم گئی او ہاؤس رینٹ چکم دے دے کے امتیازی سلو ختم کی پدے سیلنگ ختم کی پٹول مل کے انہیں دانا خرچہ دا حکومت پاگیم رات لا او پاگیم بڑا ملازمین تو یہ مستقل حل ملا شو او ملازمین مطمئن شو دے حکومت رالو او دے سرکاری ملازمین تو سر لاس کے خوا، لیکن دے چکم عمل کو یکم طریقے سے چکم دے دی لگا اعلانوں کو مونگ سر خزانے کے سرکاری ملازمین دپار اس نشتہ
دغرنگ جواب دا یو سرکاری ملازم گوہر تاج هم مشال ریډیو تا ویل،
بجٹ چیرې در ملازمینو د اختر وزي چې په اختر وز باندې ډېر خپل د روټین نه تر پاکستان تاریخ ګوره دا لوم به داسې بجټ دي چې ملازمین د اختر پولیس باندې د خپل هغه یو یو ول چې کم دی هغه ګیپ نه محروم شو. په دې باندې چې کم دی مونږه کنټم کو او دا به مونږه حکومت ته وایو چې کم مطالبات زمونږ دي کم باندې چې کم دی 50% کې په ریکور سیستم باندې په هر ځای کې دا لاګو کېدا زمونږ مطالبات دي د دې تر سره کول پورې پورې به پرزم یو خپل احتجاج به ان شاء الله ساتو په 25 تاریخ باندې په اسلام آباد کې حل ته کوم دې سملې غراو کو
کلی چې مشال ریډیو د حکومت او د ملازمینو د دریس په اړه مظفر آباد په هیتون کې د اقتصادیات استاد او د ماشی چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پختل نو هغه ویل چې د حکومت فیصله ډیره خدا ځکه چې رستو باد دې فائدہ ولستا رسی د زیاته کړه
ګورنمنت کم سټپ اگست ته چاوي نان ډیولپمنټ کټندي چرکمای او کم فیسکل ډیفیسټ چې د مالیات خزاره د کمول غواړي نو دا د دوباره د عوامو په مفاده کې ده ځکه چې دا غینه فائدہ بداوي شي کو پرسه ګورنمنت دا غینه مالیاتي خزاره کم شي نو ګورنمنت په به د کمرشل بانکونو نه لون نالي هغه باندې وی نوټونه نه چاپ کین راغي د وجنه منګای کنټرول دې شي ان راغي فائدہ چې رسی نا غو دوباره د عوامو ترې زما په خیال سره کو منګه اکنامیک سچویشن وګورو موجوده اقتصادي حالات وګورو د ګورنمنت کم فیصله ونه هغه یوه د غی د پاره سخت فیصله واخو اقتصادي حالات ته کوم وګورو نا غو ډیره خپه فیصله وا او دا غی یو دورث یو خب بینیفیټ را لې شو هغه عوامو ته په دې شکل کې چې منګای بر ډیر حد پورې کنټرول شوی
د خزانی د وفاقي وزیر اسحاق ډار د وینا سره سم چې د 10% تنخواګانو سیوا کې دو سره با په قامی خزانه 40 ارب روپی اضافي بوج راشي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې
تاسو سرنګا وختي ایواردل چې د پاکستان دننه په د کم ملازمین دي د هغوی په تنخواګانو کې د نه زیاتوالي لکبل دغه ملازمین په احتجاج باندې دي دغه رنګ په داس حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره هم مخامخ دي او د شیانو بای هم لوړې شوې دي خو د پاکستان د پوز چې کوم بجټ ته په هغه کې 15% زیاتوالی راغلی دي تفصیل د مشالډیو خبريال شاهین بنیری درکوي
پاکستان د هیواد دفاعي بجټ د روان مالیکا لپاره 15% نور هم ډیر کړی دی تیر کال دا بجټ 5.3 بلین روپے وو چې اوس پکې د 2.8 بلین روپو ډیروالی راوستل شوی دی د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لویه برخه پوز ترلاسه کړې ده په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی د سیزونو بیې لوړې شوې دي او د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو او بې قرارۍ له کبله د اولس ژوند د ډیرو ننګونو سره مخ دی په دفاعي بجټ کې زیاتوالی څه معنی لري د دفاعي چارو کارپو او د پوز پخوانی چارواکي محمود شاه په فوزي بجټ کې د ډیروالي دفاع کوي او وایي
دا انکریز 10% چې کوم دی دا خو انکریز نه دا خو نارمل چې کوم زموږ کې انفلیشن دی یا ریکور کول را پاره دی زمو خبره دا ده چې دا لږه خبره ده چې دا اوس اخبار کې راځي او په هغه کې چې د خلک دا پروپاګاندا کوي چې دا ملک 80% بجټ په فوج باندې خرچېږي نو دا 15% د ټوټل بجټ راځي
خو د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی وایي د پاکستان پوز په بلیونو روپے اخلي او حساب هم نور کوي نوموړي زیاتوي
چې کلا دا حساب ورکی نو پتا به اولګي چې دای چې کم 800 ارب روپے تقریبا کال کې خکارالي او تقریبا 1000 ارب روپے د سیویلین خرچونه دی اخلي نو دا 1.8 ټریلیون روپے چې دی نو د دې په پتا ولګي چې دې کې 10% اکچولی دی په فوج خرچ کوي نور د جنرالان او د دې افسران او دای خوري نو دا حساب هم ځکه نو ورکه چې دی خوري چې کله حساب ورکړ شو نو د دې خرچه به ټول راکوز شي تقریبا 200 ارب روپے
تا اکرام هوتی وای د قام مالی پنګي د قام په پرمختیا د خرڅ کولو لپاره د سیاسي مشرانو ترمنز یواله پکار دی ولې ځینې سیاسي ګوندونه داسې دي چې د ولس د ګټو پر ځای د پوزي مشرانو ګټو ته ډیر پام کوي
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ او لږه شیبه کې وخت کې دن کې دی پنځنی مې بجې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې غوونه د خبرونو لنډی زو
د بلوچستان په سرخر کوټه کې په بولان میډیکل کمپلیکس کې د 14 وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکو ترمن نښتو کې د کوټه مرستیال کمشنر عبدل منصور کاکړ وژل شوی دی. لا هم د غلطه نښتې روانې دي. دا پیښه تر هغه وروسته رامنځته شوه چې نن سهار کوټه کې د سردار بهادر خان ښځو پوهنتون بس کې و 14 شو چې پکې 12 زده کوونکي وژل شوي او 19 نور پکې زخمیان شوي. چارواکي وایي بیګا بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو د قائد اعظم ریزیډنسی په نامه د دې ملک د بانی محمد علي جنا په خوانی استوګنځي په بمونو الوزولې. دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د پاکستاني رسنیو تر مخه له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمی ډلې د برید ذمہواري پر غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا په هنګو کې دوه مړي موندل شوي. پولیس وایي دا کسان یو هفته مخکې له درک شوي وو. د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي مل فیضي پرون مشال رډیو ته ویل که امریکا او نړیوال د طالبان سره د ترهګرو د کړنو لپاره د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارې په مرستو سترګې پټول جاري وساتي نو د امریکا او افغانستان ترمنځ به د امنیتي تړون کېدل مشکل کړي. ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړیو نتیجو تر مخه اعتدال پسند امیدوار حسن روحانی تر نورو ډېرې رایې ګټلې دي. لیبیا کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرینو ترمنځ نښته کې شپږ کسان وژل شوي او نن د چمپیونز ټرافي کرکټ ټورنمنټ په یو 50 اووریز میچ کې پاکستان د هندوستان په مقابله کې په 19 اوورونو کې 80 سکور جوړ کړی او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. دا مهال لوبه د باران له وجې ودرېدلې ده.
خبرونه مو له مشال ډیو ورودل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په دینه مې کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غیستي سراج ظاهر ته وکړي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف قومی وطن پارٹی جماعت اسلامی او د عوامی جمهوری اتحاد وزیرانو باندې مشتمل د خیبر پختونخوا حکومت د لسرکنی کابینه سوګند پورته کولو سره د دغه صوبې د حکومت سازی مرحله سرته ورسیدا. اداري وایي چې د سوګند پورته کولو دستوري په موخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنو سره خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق سره په شریکه د ټولو مسلو حل غواړي او دا چې دا وخت د دوی حکومت ته د امنیت په شمول یو شمېر مسلې ورپیخې دي نو په داسې صورتحال کې دا صوبه د هیڅ چا سره د ټکر توان نه لري. ادارې وړاندې لیکي چې تر څو په صوبه کې د اصلاحاتو او تبدیلی تعلق ته نو دا یو جاري سلسله ده. د کومې لپاره چې صوبایي کابینه عزم لري او د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي په وینا چې په شپږو میاشتو کې به ولس ته بدلون په نظر راشي. ادارې زیاتوي چې د دې بیانونو سره ولس کې یو امید پیدا شوی دی چې حالات به ښه شي نو باید چې له دې لپاره د وخت او حالاتو مطابق ګامونه پورته کړي شي او دې لړکې د دانشورانو علما کرامو پخوانو سینیئر بیوروکریټس نه د رای او تجویزونو اغستو لپاره د مذاکرو بندوبست وکړي شي نو ممکن ده چې ډیر ښه تجویزونه به راوړاندې شي نو دارنګ به د دې مسلو د حل یو لار راوځي. د پېښور نخبرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې نوی وفاقي حکومت د مالي کال 2013 او 14 د پاره د مرکزي بجټ اعلان کړی دی. د وفاقي بجټ حجم 34 ارب او 90 ارب روپی اخودل شوی وو او دراتونکو مالکال د بجټ خساره به 1,650 ارب روپی وی او صوبو ته به د وفاق قابل تقسیم حاصلاتو څخه 1,502 ارب روپی ورکول شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجټ وړاندې کېدو نه وروسته حکومتي ډلو دا بجټ متوازن او ولس دوست بجټ وګرځولو او د سرکاري ملازمینو په شمول د ولس ځینو طبقو دا بجټ غیر متوازن او صرف د لفظونو وړاندې وروسته کېدل ګرځولي دي. ادارې وایي که یو په بهترف ډول د دې بجټ جایزه واغستل شي، نو واضح ده چې دا بجټ په یو داسې وخت کې وړاندې کړی شوی دی چې ملک د ایم ایف او ورلد بینک په زرګونو اربونو قرضو کې راګیر دی او په دننی کې د بجلی بحران او ترهګرۍ په شمول ګڼ شمېر چیلنجونه موجودیت لري چې مقابله یې ډېره ګرانه ښکاري. ولې د نوې حکومت د څرګند کړی شو ارادو او لزونو څخه بریښي چې په هر صورت کې د ټولو چیلنجونو مقابله کول غواړي. د ادارې په وینا چې په موجوده حالاتو کې چرته چې د تیرو سو کالو ترهګرۍ او د بجلی بحران د ملک معیشت ته ډېر زیات زیان رسولی دی او خزانه کې دومره څه نشته چې د ملک ضروري چارې پرې په غوره ډول وچلولی شي او یا د بهرنیو قرضو د شکنجې څخه ملک آزاد کړی شي. موجوده وفاقي بجټ وړاندې کول د نوي حکومت بریا ده. ادارې اخیری کې لیکي چې دا ټیک ده چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه ونه کړی شوه او یا د امروزی استعمال سیزونه ګران کړی شول او دې لړکې د ولس د اکثریت او سرکاري ملازمینو خفګان په ځای دی، ځکه چې د سر ماتونکي ګرانۍ له امله له مخکې نه دغه تنخواګانې ډېرې کمې محسوسې دي او د هر سیز نرخ هم د وړاندې نه دومره ګران و چې اوس پکې د نورو اضافي هیڅ گنجایش نه و. ولې بیا هم په ملک د بهر قرضونو بوج یوه لویه مجبوري وه، ځکه نو په مجموعي لحاظ دا یو د اطمینان وړ بجټ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله ډیلی بیسټ لیکي چې کله په 2000 لومړی کال کې افغان طالبانو ماتي وخوړه، نو مشران یې د کوټې شهر په پښتون آباد نومي سیمه کې میشت شو. دا یو داسې سیمه ده چې کورونه یې له کچه خښتو او خټو جوړ دي، زیاتره کوڅې یې کچه دي او نالۍ یې هم په خلاص سر بهیږي. د مجلې په لیکنه د پښتون آباد پر ډیرو کورونو د طالبانو ملاتړ کوونکي مذهبي ګوند توري او سپینې جنډې ولاړې دي او پر دیوالونه یې د ملا محمد عمر او جهاد په حق کې شعارونه لیکل شوي دي. ډیلی بیسټ زیاتوي خو په دې وروستیو کلونو کې د طالبانو ځینو قومندانانو له پښتون آباد غوندې سیمو وتل پیل کړي او داسې سیمو ته تللي لکه کوچلاغ، کومه چې له پښتون آباد سره ډیر زیات فرق نه لري. کوچلاغ له کوټي څخه افغانستان ته پرتلونکې لار آباد یو داسې ښارګوټی دی چې کورونه یې کچه دي او د میوو او سبزیو کښتونه لري. ډیلی بیسټ لیکي هلته په کراچۍ کې بیا طالبان په دې وروستیو کې د سوراب ګوټ غوندې غریب سیمې پرېښې دي او داسې سیمو ته تللي دي لکه کلپټن. د کراچۍ کلپټن هغه سیمه ده چې د بېنظیر بټو د کورنۍ او د هغې د خاوند ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون نور سیاستوال، کاروباریان، هنرمندان او نور زیات شتمن خلک پکې ژوند کوي. مجلالی کې د کلپټن زیاتره اوسیدونکو په داسې کلک امنیت کې اوسېږي چې زیاتره یې په دې نه دي خبر چې په همدې سیمه کې طالبان هم ژوند کوي. بل پلو برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې لیکلی دی چې که څه هم په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د یو حیرانۍ ځای شته، خو په پای کې به یې بیا هم د دې ملک نظام وګټي. ګارډین لیکي د ایران په دې ولسمشریزو ټاکنو کې به ولس له شپږو امیدوارانو څخه یو ټاکې او دوو نورو امیدوارانو په دې وروستیو ورځو کې له مقابلې لاس واخیست. د ورځپاڼې په لیکنه په دې دوو کې یو اصلاحات غوښتونکی محمد رضا عارف و چې د آزاد خیاله امیدوار حسن روحانی په کې دستبردار سو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د دې ځل انتخاباتو داسې زور نه دی اخیستی لکه د 2009 کال په انتخاباتو کې چې د زرغون غورځنګ په نامه تحریک راپورته سو او تر یو څه وخته داسې ښکارېده چې ګواکې دا تحریک به په ایران کې بدلون رامنځته کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نړیوالو هیر کړی دی. دا وخت په پاکستان کې شپاړس لکه رجسټر شوی افغان کډوال جون کوي او دوی ته د جون د میاشتې د ویشتمې نیټې پورې د وتلو دیرشمې نیټې پورې د وتلو مهلت ورکړل شوی دی. د مقالې نورې برخې درته ګولیاس باندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې دا د افسوس خبره ده چې د پخوانی جنگونو او د دې اثراتو چې لا هم موجود دي په خبرونو کې ورته ځای نه ملاویږي. همدغه وجه ده چې نړۍ نوي جنگونو ته زیاته توجه ورکوي. په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په عراق کې له خلکو سره مرستې کړي. همداراز په منځني ختیځ کې هغه هیوادونو سره هم مرستې شوي چې پکې ولسی پاسون شوی وو او په موجوده وخت کې له شام سره مرستې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې له لسیزو راځي په پاکستان کې افغان کډوال میشتي او لا اوس هم په زیاتو سیمو کې موجود دي. آیا نړۍ او حتی چې افغانستان افغان داخلك هیر کړی دی ورسپانل کې چې په پاکستان کې شپاړس لکه ريجستره افغان کډوال وسیږي او همدغه شان د شپاړس لکه نه زیات غیر قانوني افغان کډوال په دې هیواد کې میشتي د پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا چې زیات شمیر افغان کډوال په دې صوبه کې میشتي دا معاملہ ډیر په اسانۍ سره هیر کړی شوې ده د پاکستان چارواکي په بیا بیا د افغان کډوالو ستنیدو په اړه مهلت ورکوي او دا ځل هم د جون دشته منټه ورکړی شوې ده دا ځل هم د پاکستان حکومت سره بل لار نشته چې د همدردی په بنیاد دغه مهلت وغځوي ورسپانه لیکي چې تر ټولو زیاته مهمه خبره د افغانستان خراب کورنی حالات دي چې له شوروي اتحاد قبضه وروسته لا هم خراب دي ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د پاکستان د هلو ځلو باوجود دا حقیقت دی چې شپږ دیرش فیصد افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي په دغه هیواد کې ډیر لږ با مقصده پرمختیایي کارونه شوي او د روزګار موقع هم کمی دي نو ځکه افغانستان د پاکستان په نسبت خلکو ته غوره ځای نه دی ورسپانه لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت او نړۍ د په چټکتیا سره دغه هیواد حالات ښه کړي بلخوا پاکستان هم باید کډوال رد نه کړي خو افغانان هم باید دا خبر په پام کې ونیسي چې دا مسله حل نه ده
تاسید ګلیزنا د ډن ورسپانه مقاله اوریدا اوس یو بل مقاله هم لرو فرانس پریس اجانس په یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ فوجانو مشر جنرال جوزف ډانفورد اندېښنی خودلی چې راتلونکي کال شاوخوا یو لاک بهرنۍ فوجان له افغانستان وځي نو په دې حال کې کچېری بهرنۍ هیوادونو په خپل مرستو کې افغانستان هیر کړو نو په دغه هیواد کې دولس کلنۍ لاسته راوړنې بے نتیجہ پاتې کېدای شي د مشالډو خبريال هدایت سلطانی درته د دغه مقاله جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د ناتو قماندان خبرداري ورکړي کچېری له دې هیواد څخه پراتون کې کال کې د بهرني ځواکونو لوټل وروسته مرستندوی هیوادونو مرستو ته دوام ورنکړو د دولس کلنې جګړې لاسراونې پوسین کې لاوشي خبری آژانس لیکي له افغانستان د ناتو په مشرۍ کې د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو د پوځي او ولسی مرستو ژمنه شوې خو زیاتره افغانان ویره سرګندوي چې نړیواله ټولنه به دا هیواد هیر کړي خبری آژانس په افغانستان کې د امریکا د مشر قماندان جنرال جوزف ډانفورد په حواله لیکي د افغان ملی اردو او پولیسو د جنگ صلاحیت زیاتوالو لپاره د نورې سرمایه کاری ضرورت دی نوموړی زیاتوي په دې هیواد کې څومره لاسراونې شوي هغه د نړیوالو مرستندوی د مرستو پرته ځای ساتل ممکن نه دی ډانفورد وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په سیاسي پرمختیایي او امنیتي توګه موجودګي د شوي پرمختګونو لپاره ډیره مهمه ده اجانس لیکي چې د ډانفورد خبرې اندېښنې ښایي په راتلونکي کال کې شاوخوا یو لک د ناټو ځواکونو له افغانستان وځي او د ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ موده به هم پایته ورسی نو ښایي افغانستان بې ثباته شي خبری آژانس د ډانفورد په حواله لیکي کچېرې په افغانستان کې شفاف او آزاد ټاکنې ترسره نشوي نو قوي امکان ده چې ولس به له دې مطمئن نه وي او نتیجه به یې تشدد وي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان په کابل کې دوه بریدونه وکړ چې مقصد یې د امریکا په ملاتړ جوړ افغان حکومت بې ثبات کول دي
تصید هدایت سلطانی رپورٹ وارد اوس یو بل رپورٹ هم لرو نن سهار 9 بجې د پکتیا د پکتیکا ولایت د جنیخیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو په رینجر موټر پسې د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې لکبلې 15 پولیس وژل شوې دي تفصیل د مشال ډو خبريال نجیب الله الوخیل درکوي
د پکتیکا ولایت چارواکی وای یاد پیخه هغه مهال را منسته شوه چې یو شمیر سیمه ایزو پولیسو غوښتل د پوځي زده کړو لپاره په جانی خیرو کې د سیمه ایزو پولیسو روزنیز مرکز ته ورشي چې د یاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پسې بمی چاودنه وشوه د پکتیکا د وری ویان مخلص افغان ویل چې په دې پیخه کې دوه ملي او درې سیمه ایز پولیس وژل شوي او و تنه نور سیمه ایز پولیس ټپیان شوي دي
نن سهار نږدې 9 بجې د پکتیکا ولایت جانی خیل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي پولیسو او سیمه ایز پولیسو یو رینجر موټر د لوی لارې پر سر په خښ شوي ماین وخوت چې د ماین چاودنې له امله زموږ دوه تنه ملي پولیس او درې تنه سیمه ایز پولیس شهیدان شول او و تنه نور سیمه ایز پولیس ټپیان شول چې د درملنې په موخه روغتونونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. په سیمه کې ملي پولیسو خپلې پلټنې پیل کړې دي، تحقیقات پیل کړې دي او تر دې دمه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي.
د یاد پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې په یاده پیښه کې د پولیسو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د پکتیکا په نسبتا پراخ سرحدي ولایت کې بمې چاودنې او نورې امنیتي پیښې ډېرې شوي دي.
په افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان جمهوري ریاست وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ترګر حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون امکان کموي. تفصیل درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي او نورو غربي چارواکو له افغان حکومت سره په خبرو کې په وار وار دا تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې ټولې حمله په پاکستان کې میشته ډلې کوي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره یې ملاتړ کوي، هلته روزل کېږي او د حملو پلانونه جوړېږي.
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي، دا به د افغانستان د حکومت لپاره شرایط نور هم زیات شي او د افغانستان حکومت لپاره به ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي، بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي، چې هغه حکومت چې د راتلونکي انتخاباتو په نتیجه کې منځ راځي په افغانستان کې.
ایمل فیضی زیاته کړي چې پر دې مسله په نړیواله کچه د امریکا او نورو غربي هیوادونو د پټې خولې پاتې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسته کولو د ولسي افغانانو او د حکومت ملاتړ ورځ په ورځ کمیږي.
موږ یو ځل بیا پر دې موضوع باندې تاکید کوو چې کله چې غربي مقامات په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ټول دغه روسي بریدونه چې د طالبانو په نامه یې د طالبانو په وسیله زموږ په خاوره کې ترسره کېږي، دغه روسي بریدونه د افغانستان د خاورې نه د باندې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا څخه او د پاکستان د نظامیان لخوا څخه طرح او پلان کېږي. آدرس معلوم دی چې توریزم د کوم ځای څخه پورته کېږي، په تن ځایونه یې چیرې دي، څوک ترې حمایت کوي. نو موږ نشو کولی چې دغه حالت په دغه شکل سره ادامه ورکړو.
جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا متحده ایالاتو ته په خپل روسي سفر کې له امریکایي چارواکو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر جزئیاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي وروسته وویل چې د دغه تړون په اړه په مذاکرو کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کېږي او له امریکایي وغوښتل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او اقتصادي بنسټونو له پیاوړي کېدو سره همکاري وکړي. د ولسمشر کرزي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون د لاسلیک لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې امنیتي شرایط برابر شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د هغه سند یوه برخه ده چې تیر کال د ولسمشرانو حامد کرزي او باراک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر 2014 کال وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو لوریو تعهدات په ډاګه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله هم په دغه تړون کې شاملېږي.
تاسو د فرشتہ جلال زی ریپورت ورودو او زو خبر پښتونخوا ته د جلوزو کډوالو کیمپ انچارج په وینا چې د مومندو بجول د 1122 کورنۍ با د رواني میشتې په ولسم نیټه خپل سیمو ته بیرته ولېګل شي. دی وایي چې کډوالو لپاره به غیر خوراکي شیان او د ګاډو تنظیم د قبایلي سیمې او صوبایي د آفاتونو د مخنیوي ادارې یعنی ډیزاستر مینجمنت اتارټي چارواکي کوي. تفصیل د مشال دو خبر یال درکوي.
فوج لوزو کډوالو کیمپ کې مش د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی د 1122 کوړ مې به د رواني میاشتې په ولسم نیټه خپل سیمو ته پرته واپس لګل شي. د کیمپ د انچارج خالد عثمان په وینا چې دې کډوالو ته غیر خوراکي شیان او د ګډو تنظیم د صوبایي او قبایلي سیمو لپاره د افاتونو په دوران د بیا ودانۍ ادارې ډیزاستر منیجمنت اتارټیز کوي او ممکن ده چې د دوړو قبایلي سیمو ولس په یو ورځ خپل کورونه ته ولېګل شي. یو ماشوم عزیز الله چې د باجوړ جنسي اوسیدونکو دی او په جلوزو کیمپ کې په اسکول کې په دریم جمعات کې سبق وایي، څومره خوشاله
چې
بیا مو په کیمپ کې میشت چارمان باجه وړو سیدونکو همې مولا چې په کیمپ کې په اسکول کې استاد هم دی ورنه مو پختل ستاسي سمدستي ضرورت پسې وی چې کله خپل سیمو ته بیرته لاړ شي.
کله موږ خپل علاقو ته بوزي نوالته کې موږ ته بنیادی ضرورت چې کوم دی هغه د صحت او تعلیم. حکومت ته پکار دي چې فوري اقدامات وکړي. هلته چې کوم روډونه وغیره خراب شوي دي، کلیوالې علاقې دي، یعنې هغه د قار او د لوی سم نبره ډېر سیټ او غرونو سایډ ته پراتي وي، نو زمونږ سکولونه او زمونږ اسپتالونه یا روډونه هغه شان نه دي څنګه چې پکار دي.
محمد خان هم د باجوړ جنسي اوسیدونکو دی، خو وایي چې کورونه وران دي نو حکومت دې باید د کروندې د بیا بحالۍ پورې هغوی له خوراکي شیان ورکړي.
کورونه غټه مسله به وي چې ډېری اکثر کورونه هلته خراب شوي وو دغه سره شیلنګ سره، دې نه علاوه خوراک کاغ مسله به وي ځکه چې فوري طور باندې د خلکو سر روزګار هم نه وي، دې نه علاوه د تعلیم صفا اوبو دغه مسلې به وي، د سکیورټي به مسله خلک لګیره ده کنه سکیورټي به څنګه چلي.
له دې وروسته مو د کیمپ انچارج خالد عثمان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او دوی ته به ملاویږي چې کم این ایف آی کټ دی هغه به ورته ملاویږي، کم هایجین کټ دی هغه به ورته ملاویږي، پلس ٹرانسپورٹیشن به ورته ملاویږي. دا سیدی چې دا وای ڈی پی سټیټس نشته دی، خو چونکه هغه مخکې ریټرن نو کړی نو د هغې په وجه باندې هغه ته ٹرانسپورٹیشن ملاویږي. یا داسې کم وي چې هغه مخکې ولنټیر ریټرن فارم چې کم وو هغه کټ کړی مو هم ورسره ٹرانسپورٹیشن ملاویږي.
د خالد عثمان په وینا چې که ممکنه نه وه چې دغه ولس په ولسمه نیټه ټول ولیږل شي نو بیا به په اتلسمه نیټه دویمه کنوای هم جوړولی شي، خو سرکاري ادارې به دوی خپلو سیمو ته ورسوي ځکه چې د دې د کډوالۍ حیثیت وړاندې ختم شوی دی.
تاسو ریپورت اوریدو او منګه اوس یو بل ریپورت هم لرو. په قبایلي سیمو کې د بدمنی او پوځي اپریشنونو له وجې ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د ماموندو تحصیل خلک وایي تر اوسه دوی سره د وران شوو کورونو د آبادولو لپاره مرستې نه دي شوي او دوی مجبور دي چې د مزدورۍ څخه په بچت کړل شوو پیسو بیا خپل کورونه آباد کړي. د کراچۍ پورت یو مزدور چې کور یې په دغې بمباری کې وران شوی دی ظفر کریمی ورسره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسۍ 50 کلن عباس خان د پاکستان په دویمه لوی بندرګاه پورت قاسم کې د لاسو مزدوري کوي. هغه او د هغه نور کلیوال لوی لوی سمندري جهازونو ته یا خو سامانونه خېجوي او یا یې ترې ښکته کوي. د عباس خان او د هغه د ملګرو کار اسان نه دی، خوارزان ضرور دی او هغه ځکه چې ټوله میاش په شا او وګو د بوری او خکته پورته کولو هغه ته یوازې 9000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي. هغه د 12 کالو د مهنت وروسته په بچت کړو پیسو په خپل کلی باجوړ غبري کې کور جوړ کړی وو، خو له بده مرغه په کال 2008 کې په سیمه کې د بدمنۍ په ضد په فوجي عملیاتو کې د عباس خان کور وران شو.
دا خو ولنه بمبارو کله چې بدا کې جګړه و په سمونو کې بمبار چې کوم دنو په غبري کې وکړو بیا زمون کور باندې ګولې ولګېدلې دوه ګولې ولګېدلې مقصد دا شپه وګ کمرې کورو او ټول چې کوم دې مې نه لاړو پورا مامون دوی چې کوم دنو لگا د دې کورونه په دنیا کورونه کې وران شوې زمونږ لگاو نجیب الله نومې ولا کور باندې ګولې لګېدلې و دوه ګولې بلګېلې مکمل وران شوې و کنه او زمنګ په قربانه ګولې لګېدلې و یو دتې خو د درویش شجو ته ویل هغه قربانه ګولې لګېدلې و لکه چې شمار نه بار ډېر قربانه باندې ګولې لګېدلې و چې هغه ټول لکه بنیادی خراب شوې دي او تباه شوې.
هغه وایي د پیخي په وخت کې د دوی په کور کې موجود ټول کسان هم د دغه پیخي ښکار شو.
نو دا کې پنځه کسان شهیدان شومله شو پکې ورې درې مې ورونه یو مې ورې راو یو مې مشره وندار و دا لکه پنځه کسان پکې راغ شومله شو.
عباس خان زیاتوی یو خو یې کورنۍ ته د سر او مال زیانونه وختي او بل یې د کرکلې ځمکه هم څو کاله شاړې پرتې وي. هغه وای اوس په کلی وطن کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوې دي، خو بیا هم هغه سینې دي چې د زړه تسلی پرې وشي.
نو دلته کوم نو کاروبار باندې ډېر غټ اثر پرې وته راغز مونږ چې کم حساب کتاب اور ډېر غټ وټ شوړې قبایل کو چرته کم دي کې خار شو سو ګل دغه نه کې شناخ دي کارت نه جوړي چا سره چې نه بس هغه ونی سي بس تاسو شناخ دي کارت نشته ره کو ته اوس وو ته چې ځان له شناخ دي کارت جوړو مانو دلې جوړي نه وبي تر قبایل نو لکه قبایل ته ډېر ستونزې لري لکه بالکل داسې یو دغه لکه سړی چې دی مې رې مور سلو کو سکی ګو دلته مو سکی کې ملک ما نو دا نو لکه کله صحیح نه و دی وخت نو چې کله کله صحیح شین په خپل بزو بیا اوس مونږ کله رې کله خوشان نه ریږي خدا راځي لکه وسه حالات هغه سي نه دي څنګه په خو.
عباس خان وای تر وسه ور سره چا د کور د جوړولو په برخه کې مرستي نه دی کړی نو ځکه اوس مجبور دی د لاسو د مزدورۍ څخه په پاتې شوو پیسو خپل وران کور بیا آباد کړي. د زیاتوی مخکې په 12 کالو کې کور جوړ کړی وو او دا ځل بخای د پخوا په شان د کور جوړول ډیره موده ونیسي او هغه ځکه چې اوس په ملک کې لیوي خوا ګرانی زیاته ده او لبلې خوا په پورت قاسم کې د دوی کار روزګار هم د پخوا په څیر ښه نه دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوردونکو تاسو ته مشال ریو خبرونه اوري او مونږ یو ور بیا زو بلوچستان ته د بلوچستان په سر خارکوټه کې په بولان میډیکل کمپلیکس کې د 14 ورسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطو کې د کوټي برستيال کمشنر عبدالمنصور کاکړ وجل شوی. دا پیغه تر هغه ورسته رامنځته شوی چې لدی وړاندې کوټه کې د سردار بهادر خان خزو پونتون بس کې یو 14 وشو چې پکې یو ولز د کون کې وجل شوی او 19 پکې زخمیان شوی. د غرنګ د مشال ریو خبريال چې ورسره نور هم په دغه سیمه کې یو شمیر کسان ګرپاتې دي له هغه سره خبرې کوو. خدای نور ناصر چې دا محل موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. خدای نور روسته حال لکې.
بله مننه مومن صاحب سلامونه. تر کومه ځای پورې چې د عملیاتو خبره ده نو اوس هلیکوپټر تقریبا یو لاس مینه تکیره چې هلیکوپټر یې څلور پنځه راسی او بیرته لاړه چې شاوخوا په روغتون باندې ګرځي او ویل کېږي داسې چې وسلوال لا هم دننه نستا او د وخت نا وخت د ډزو برګونه هم د هسپتال له بیل بیل سیمو څخه راځي. که څه هم اوس موږ دغه کوم بند کسان وو هغه له دې پارکینګ څخه یو اخلاص کوټه ده خونه ده په هغه کې اوس بند یو او مخامخ نور شاوخوا ته چې کوم پولیس دي یا سیده هغه ته نږدې تفصیل کې دننه. البته له اسپتال څخه بهر زبان دي چې کوم دیوال موږ مینو پر هغه اخوا ته اف سی ای ټی اف او پولیس هلته موجود دي. دلته یو څوک داسې نشته چې هغه دلته چې کوم زخمیان دي هغه لدی ځای څخه یوسي
او جوبل سنان اوس هم د غلطه پراته دي.
بالکل ستا بالکل دنه جوبل کسان دي چې هغه د پراته دي او ورته چې ما مخکې تاسو ته ویلو چې د عبدالمنصور کاکړ چې ډیپټی کمشنر کوټه دی د هغه مړې لا هم تر اوسه پورې په مخامخ موټر کې پروت دی او هیڅوک نه توانی ویلي چې د راسي او چې دغه مړ یو څه کاغذ دی وجه څوک نه بهر وځي نه سوري دوی وایي چې دوی څنګه ورسي هلته سوال په دې باندې لاړ خواټه دی وکړي نو ځکه تر اوسه پورې دغه مړ هم لري وړل شوی او نور هم داسې په دې خوا کې ده چونکه زه د کسبلتي د شمای تاس مخامخ موجود یم نو دې خوا ته د سوال پر ضد باندې کوم عملیات نشته. البته له نورو اطرافو څخه ډزو ژغونه بیخي زیات اوریدل کیږي او کاری داسې چې نور اطرافو څخه پر عملیات شروع دي او په دې کې هلیکوپټر هم برخه اخیستی
دی. د جوبل تنانو شمیر به څومره وي او دغه تک چې کوم ژوندۍ کسان دي تاسو سره نږدې او محصور پاتې دي دغه شمیر به څومره
تقریبا لمه سره چې لاس پنځل کسان دا وخت لا هم موجود دي چې په دې کې تقریبا اته زنانې هم دي سنساری دي هغه چې هغه د کورنجونه په سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي کې تقریبا سره او جلسه هغه هم دلته باندې پاتې دي هغه هم دلته موجود دي. نو دا څه ده چې درې کسان ما په مخ کې لدی سره کوم مخ کې ما تاسو ول چې درې کسان ما په مخ کې ته تاسو چې فاروي کې یو هم زین خان و چې ځای خبريال و دی او شخصي فلزن سره په لکوټه کار کاوه هغه هم په مرمي ولګې دا هم ته کیسو او ځکه کسان نور ما په مخ کې ته تاسو هغه ټول په خپل باندې ملګرو کې مخامخ موټر ته یو موټر کې واچول او بیا هغه بعد درک نه ول کې بیا ورسته دا بکتر بند موټر راځي او هغه کې بیا هغه ته کېان یوړ او سم دا چې ښکاری چې د ام ټي مخته دینه ته کېان پاتې دی خو د شوبای اساس مخته خو لکه چې شوبای اساس کنه نه چاو دنه وسو حال ته هم څوک نشته ښکاری دا چې نه ډاکټران شته او که هم هغه بتلې بهاري یو
ډیر منستا سينه خدای نور نصر
نه چې زوینه ما شاو پا یو څوک نشکاری البته تر دیولو اخوا ته د ودانی څخه هر بیا اف سی ملیشا ځواکونه او ای پی اف
خدانو نستر یو جهان منستاس نه ډیر منستاس نه د ځان خیال ساتي دا د مشال لري خبريال خدانو نصر چې تاسو ورزل چې په بولان میډیکل کمپلیکس کې الله هم د وسلوالو لخوا اغه بریدون روان دی او هغه یو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نختی روان دي چې پکې یو شمیر کسان جوبل شوی دي او جوبل تنان د مشال د خبريال په وینا هم دغه تکیلا هم پراته دي او وخت شوی دی 2 منټه کم شپږ بجې نو راځي چې د بشیر غوخنا روستي لاند خبرونه ورو
د بلوچستان په سرخر کوټه کې په بولان میډیکل کمپلیکس کې د چاودنې وروسته د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتو کې د کوټې مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ وژل شوی، لا هم د غلطې نښتې روانې دي. ټپي خطر هغه وروسته رامنځته شوی چې نصار کوټه کې د سردار بهادر خان ښځو پوهنتون بس کې وچاودنه شوي چې پکې یوولس زده کوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي بیګا بلوچستان کې نامعلوم وسلوال د قائد اعظم ریزیډنسی په نامه د دې ملک د بانی محمد علي جناح پخوانی استوګنځی په بمونو الوزوله. د خبر پښتونخوا په انګو کې دوه مړی موندل شوي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي نعمل فیضي پرون مشال رډیو ته وویل که امریکا او نړیوال د طالبان سره د ترګرې د کړنو لپاره د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارې په مرستو سترګې پټول جاري وساتي، نو د امریکا او افغانستان ترمنځ به د امنیتي تړون کېدل مشکله شي. ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړیو نتیجو تر مخه اعتدال پسند امیدوار حسن روحاني تر نورو ډېر رایې ګټلي. او لیبیا کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرینو ترمنځ نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. او نن د چیمپیونز ټرافي کرکټ ټورنامنټ په یو میچ کې د هندوستان او پاکستان مقابله ده، خو باران د وجې وروسته لوبه ودرېدلې.
خبرونه مو له بشیر ګواښ اوردل او همدې سره د مشال دیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. سبا به یو وار بیا پوره په نهه بجې د مشال دیو خبرونه شروع کیږي. تاسو له مشال دیو سره اوس بخښنه غواړم، او خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.